رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیلسوي ز ګالیرانا نورستانیم په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
ټاکل سبې سبا د پاکستان د میری په بوربن سیمه کې د افغان سولې په اړه د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات بنسټ لخوا غونډه وسی د امریکا جمهور رئیس وایي ځکه یې په ایران د برید کولو خبره بیرته واخیسته چې د ایرانیانو ژوند خوندي سي او د اروپایي هیوادونو مشران د ایران او امریکا څخه غواړي چې د احتیاط څخه دې کار واخلي
د دې سریزو بشپړ خبرونه به تاسو ته د لږ ځان څخه وروسته وړاندې شي خو اوس د خبرونې په خبرونه کې د خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د تالار د وضعیت د کنټرول لپاره د یوې خاصې امنیتي قطعې غوښتنه کوي دوی وایي زورواکي شورا ته وسله وال کسان راولي
یو تعداد مسلح کسان د زورواکو د خوا هغه چې زورواکي دي او هغه چې توپک سالاران دي او دوی د پیسو په زور پارلمان ته راغلي دي د دوی د خوا ګواښونه کېږي
ولسمشر ترامپ وایي د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه الوتکې ویشتل به د واشنګټن او تهران ترمنځ زیاتېدونکی ټکر لا پسې پیچلې کړي
زما لپاره د دې منل ګران دي چې دا یو قصدي عمل و فکر کوم دغه کار به یو احمق او خپل سری کس کړی وي
دغه رپورټونه به تاسو ته وروسته وړاندې شي خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او اشکلا رحیم زوی وړاندې کوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا هم د دې سات خبرونه ټاکل سوی سبا د پاکستان د مری په بوربن سیمه کې د افغان سولې په اړه د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات بنسټ لخوا غونډه وسی ډیلی ټایمز پاکستانی ورځپاڼې ویلي په دغه غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی محمد حنیف اتمار کریم خلیلی محمد محقق استاد عطا محمد نور یونس قانونی اسماعیل خان او ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړه سوې ده دغه ورځپاڼې ویلي ټاکل سوی په غونډه کې تر دیشو افغان سیاسون ګډون وکړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یوې سرچینې نن د جمعې په ورځ د جون پر یوویشتمه امریکا غږ ته وویل په دغه غونډه کې نوموړې ته بلنه ورکړه سوې او پکې ګډون کوي خو نورو افغان سیاستوالو تر دا مهاله څه نه دي ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي که نه او دا هم نه ده معلومه چې طالبانو ته هم بلنه ورکړه سوې او که نه
د ډایکونډي ولایتي چارواکي وایي تېره ورځ د دې ولایت د اشترلي په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یو وسلهوال نښته کې څلور تنه وژل شوي او نه نور ټپیان دي چارواکي وایي د دوه د تره زامنو ترمنځ دا جنجال هغه مهال پیښ شو چې یوه یې د واده په مراسمو کې د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې وکړلې د ډایکونډي ولایتي شورا غړې میرمن شیما رستمیان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نښته د یو غیر مسؤول لی وصله والی دلی ده سر گروپ لخوا پیل شوله.
ده امریکا جمهوری سوایی زکیه پر ایران ده برید کول خبر بیرت واخسته چه ده ایرانیانو جوند خوندی سه. جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتو په جواب کې په ایران د برید له وجې به ډیر خلک بې ځایه وژل سوي وه. ترامپ همدارنګه لیکلی دی چې په ایران اقتصادي بندیزونو ډیر اغیزه کړې او د پنځشنبې په ورځ ناوخته نور بندیزونه هم پرې ولګول د جمهور رئیس ترامپ ویلي دی چې په ایران کې درې ځایونه د برید کولو لپاره په نښه سوي وه خو زیاتوي کله چې معلومه سوه په برید کې به 150 تنه ووژل سي ما د برید څخه لس دقیقې وړاندې د برید نه کولو امر وکړ
په همدې حال کې د اروپایي هیوادونو مشران د ایران او امریکا نه غواړي چې د احتیاط نه د کار واخلي او د جنجال د پیدا کېدو مخه دې ونیسي اروپایي مشران دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ایران د برید کولو اجازه ورکړله خو وروسته یې خپله خبره بدله کړله د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري
د اروپایي شورا مشر ډونالډ توس وویل چې اروپایي هیوادونه به د ایران او واشنګټن ترمنځ په جنجال کې ډیر ځان ورګډ نه کړي او د دواړو خواونه یې وغوښتل چې له نرمۍ نه دې کار واخلي په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم په دې حق لا اندېښنه ښودلې خو زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه هیله لري د ایران او امریکا ترمنځ جنجال به په سیاسي ډول حل شي. بل پلو روسیې ویلي دي چې د فارس په خلیج کې وضعیت جدي دی او په دې هکله یې اندېښنه ښودلې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو په محلي وخت نن سهار وختي د حضرموت په ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تلاشي پر پوستې برید وکړ. درې عسکر یې ووژل او څلور نور یې ټپي کړل. تر اوسه هیڅ کومې ډلې په عسکرو د برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو دغه سیمه د القاعده د شبکې پورې د اړوندو وسلوالو قوي مرکز دی.
بشري حقونه د مصري چارواکو نه غواړي چې یو تنکی ځوان دی نه اعدامه. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د بخنې نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې ویلی دي چې په نړیوالو بشري قوانینو کې د هغو کسانو ادامېدل منع دي چې د جرم کولو په وخت کې عمر د 18 کالونه کم وي. کریم همدا 18 کلن و چې د 2014 کال د جنوري په میاشت کې ونیول شو. په دې تنکي ځوان تور دی چې د اخوان المسلمین غړی دی. په هغه همدارنګه تور دی چې وسلې درلودلې. په 2014 کال کې په پولیسو برید هم کړی. ټاکل شوی چې محکمه د دې ځوان په حق له وروستی حکم سبا د شنبې په ورځ صادر کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ادارې د ایټالیا د حکومت څخه غواړي چې د لیبیا هغو 30 مهاجرینو ته د کښتۍ څخه د کښته کېدو اجازه ورکړي چې د مدیترانې په بحیره کې د ډوبېدو څخه ژغورل سوي دي. د ایتالیا حکومت ویلي چې دغه مهاجر دی بیرته لیبیا ته ولاړ سي، خو د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان بابر بلوچ وایي دا د ایتالیا د حکومت مسؤلیت دی چې دې کسانو ته د کښته کېدو اجازه ورکړي. ښاغلی بلوچ ای پی خبري اژانس ته وویل چې هیڅوک باید دغه مهاجر بیرته لیبیا ته ونه لیږي چې خلک پکې جګړو سخت ځپلي دي.
د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د دې فرقې په ښوونځیو کې د زده کړو د لارو چارو اصلاح غوښتې ده. ویلي دي چې د دغو مرکزونو زده کوونکي باید د اسلام او یهودیت د لارویانو سره د خبرو او همکارۍ د اهمیت په اړه زده کړې وکړي. پاپ فرانسیس وویل چې د اسلامي نړۍ سره همکاري او خبرې د سوله ایز ګډ ژوند لپاره لازمي دي. د کاتولیکانو دغه مشر چې د ایټالیا د ناپل په مذهبي پانتون کې وینا کوله وویل چې کاتولیکانو د مسلمانانو او یهودیانو سره د ښه پوهاوي او ښو اړیکو لپاره باید د هغوی فرهنګ، ژبې او تفکر او همدارنګه د ژوند د طریقې په هکله معلومات ترلاسه کړي. او وروستی خبر دا چې د سریلانکا او انګلستان د لوبډلو ترمنځ په لوبه کې سریلانکا په خپل نوبت کې تر اوسه 222 منډې کړې دي او د انګلستان لوبډلې په ځواب کې 55 منډې کړې دي. د لوبې 14 اور روان دی او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان خپل 16 لوبه سبا د هند سره کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدم لیدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه اورئ. او سم د خبرونې لومړی رپورټ. یو شمیر افغان سیاسي مشران او چارواکي په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا د شنبې په ورځ یو کنفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللي دي. د چارو افغان کارپوهان وایي پاکستان غواړي د سولې په تړاو د افغان سیاسي ډلو د مشرانو نظرونه ځان ته معلوم کړي. په دې اړه پام وکړي زموږ د همکار اکرام شینواري راپور ته.
پاکستانی رسنیو د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ د مریخ ښار سره نږدې د بربند په ښارګوټي کې د شاوخوا دیش افغان سیاسي مشرانو او چارواکو په ګډون د دوه سیرینیزو مرکزونو په نوښت یو کانفرنس جوړ شي. دې کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د جمعې په ورځ یو شمېر افغان سیاسي مشران له کابل څخه اسلام آباد ته لاړل. کانفرنس کې تر ډیره د افغان حکومت بهر سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړل شوې چې پکې د جمهوریت یو شمېر نوماندان سربیره د افغانستان پخوانی جمهوری سمیت کرزی، جمهوریت لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، حاجی محمد محقق، احمد ضیا مسعود او یو شمېر نور شخصیتونه شامل دي. تر اوسه لا سرګندنه چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت له اړخه هم کوم چارواکي ګډون وکړي او کنه. د محمد انیب اتمر دفتر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ښاغلي اتمر د ټاکنیز ټیم څخه به حاجی محمد محقق او عطا محمد نور په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. اسلامي حزب هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کانفرنس کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی ګډون کوي. کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په ویلامه کې په پاکستان کې دغه کانفرنس د بلل کېدو لامل له پاکستان څخه مننه کړې، خو ویلي دي چې د وخت د کموالي لامل لازمي مشورې ونه شوې کړې، نو ځکه په دغه کانفرنس کې برخه نشي اخیستې. ښاغلی کرزی هیله ښودلې چې په مناسب وخت کې به له پاکستان څخه لیدنه وکړي. د دغه کانفرنس بندوبست په لاهور کې ډیره د سولې د سیرینې د یو مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیکي ثبات په نوم یو سیرینیز مرکز لخوا په ګډه شوی دی. دواړه ادارې غیر حکومتي ادارې دي، خو ټاکل شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم دې کانفرنس ته سبا وینا وکړي، او د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې به د پاکستان جمهور رئیس د کانفرنس ګډونوالو ته یو میلمستیا هم برابره کړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ، امریکایي پلاوی او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی سره د اون پړاو خبرو ته کښېني. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافیاوی پاکستان غواړي د سولې په اړه د افغانستان د مختلفو سیاسي ډلو نظر ځان ته معلوم کړي. ښاغلی صافیاوی که سم د کانفرنس بندوبست پاکستان حکومت نه دی کړی، خو د دغسې کانفرنسونو جوړېدل د دغو حکومت د خوښې پرته نشي جوړېدلی.
د افغانانو ذهنیتونه معلوموي چې نو کېږي موافقې هم سره واخلي، بیا به د هغو واسطه د سولې په مذاکراتو کښې همدغه فورمولونه معیارونه مفکورې په کاروي، او مخکې به اچوي د کاهیانان آینده کښې د حکومت د افغانستان سره هم کښېني خبرې وکړي. په هغو ملاقاتو کښې د طالبانو سره مذاکراتو کښې دې مجلسو نه دوی استفاده کوي او خپل اهداف مخکې بیایي.
خو د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپوه وحید مجده وایي کېدای شي په دې کانفرنس کښې پر هغو مسلو هم خبرې وشي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په صورت کې په اړه اندېښنې لري. ښاغلی مجده د ډیورنډ کرښې مسله، د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه او د پښتون ژغورنې د تحریک فعالیتونه د پاکستان په دغو اندېښنو کې ګڼي.
د اسلام آباد غونډې په باره کښې ډېر خبرې نه دي راوتلي چې څه خبرې دي او اجنډا څه شوي. نو داسې معلومېږي چې وروستیو تحولاتو په نظر کې نیولو سره د افغانستان سولې پروسه هم مهمه ده، او پاکستان لپاره ځینې نور مسایل هم په اولویت کې دي چې په هغه باندې احتمالا چې دوی هلته خبرې کېږي.
ښاغلی مجده وایي پاکستان د دغو فعالیتونو تر شا د هندوستان لاس ویني او په اړه یې اندېښنې لري. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړېږي چې ټاکل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني هم د روانې جون میاشتې پر 20مه به اسلام آباد ته سفر وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
بیا هم خراغ لاست او دا هم د خبرونې دوهم رپورت. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان د تالار په مینځ کې د وضعیت د کنټرول په هدف د یوې خاصې امنیتي قطعې د جوړېدو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې غړي آریان یون امریکا غږ راډیو سره په ځانګړې برخه کې وویل یو شمېر زورواکي آن هره ورځ په لسګونه وسلوال شورا ته داخلوي. په دې اړه زموږ همکارې شافیه سردار له میرمن یون سره مرکه کړې، او لومړی دا ورڅخه پوښتې چې واقعا وکیلان اندیښمندی او کنه.
زمان غوښتنه هم دا وه، موږ بلکې اوس نه تقریبا یو هفته دوه هفتې مخکې موږ دا غوښتنه کړې وه، ځکه چې یو تعداد مسلح کسه د زورواکو د خوا، هغه چې زورواکي دي او هغه چې توپک سالاران دي او دوی د پیسو په زور پارلمان ته راغلي دي، د دوی د خوا ګواښونه کېږي، دوی قانون ته غاړه نه ږدي او دوی ځان د قانون نه موافق ګڼي، نو ځکه یې تهدیدونه کړي، حتی تر دې حده پورې چې دوی تقریبا هر یو یې لس کسه پنځلس کسه مسله کسان هره ورځ ځان سره راننه باسي داخل شورا ته، او حتی زموږ ژوند په خطر کښې دی. هغه کسان چې په خپله د شورا په برخه کښې، یعنې د امنیت په برخه کښې د ولسي جرګې او د پارلمان کار کوي، هغې څو وارې موږ ته شکایت وکړه چې دلته د ژوند په خطر کښې دی، ځکه چې دوی مسلح کسان راننه باسي او دلته ځای په ځای کوي، دوی سره مختلفې وسلې. ځکه یو تعداد یو ډله د وکیلانو دا غوښتنه وکړه چې دلته باید یو خاصه قطعه ځای په ځای شي تر څو زموږ ژوند تضمین شي او موږ دپاره ګواښو نه اوسي، ځکه چې سبا د دې نه نورې پېښې هم ترسره کېږي. که چېرې څوک خپل نظر وړاندې کړي او د دوی په خوښه نه اوسي، د دوی د خوا د مرګ تهدیدو ته کېږي، او دا یو غټ ناورین دی.
بله، آریان یون، د پارلمان په وسایلو په ځانګړي ډول په میزونو او چوکیو هم داسې وارونه وسوله چې هغو ته ډېر تاوان ورسېدي. البته میزونه او چوکۍ ماتې سولې، او دا چوکیان یې دا میزونه خو په اصطلاح هند په کومک باندې جوړ شوي وي. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول برخورد مناسب دی؟
دا موږ مطلق مخالف یو، او دا ډول برخورد هم هغه د هغه لنډغرو بدماشانو د خوا ترسره شو چې دوی قانون ته غاړه نه ږدي. کچیر د اولیسی جرګی مشکل په اول ورځ باندې حل کیده کچیر د قانون ته غاړه کیږي نو بدبختانه موږ هلته د کورنوی دندو حصول لرو اساسي قانون لرو یعنی هیڅ ډول مشکل سره موږ مخامخ کی ګونه کچیر دغه قانون او دغه اصول موږ په ځان باندې تطبیق کو خو بدبختانه دغه زورواکي او ټوپک سالاران چې دي دوی دغه قانون او دغه ته دغه نګدي غاړه نګدي نو ځکه دغه څه بدبختي جوړیږي چې بل اخر د هند د حکومت دخوا موږ سره مرسته شوې او دا اوس ټول افغانستان د خلکو مال دی دا بیت المال پورې ارتباط لري موږ خپله خواشین یو په دغسې یو عمل باندې چې ترسره کیږي خو څوکو چې موږ په ډېر کم اقلیت کې یو او هغه زورواکي چې دی ټوپک ورسره دی هم زر لري هم زور دغسې یو عمل د دوی دخوا ترسره کیږي او بېته اختار هم هغه خلکو ته ورکوي چې هغې قانون ته غاړه ږدي نو ځکه موږ د حکومت نه د خاصې قطعې غوښتنه وکړه چې تر څو دغه ډول اعمالو مخنیوی وشي او که چېرې وکیل هم دغسې یو عمل ترسره کوي چې یا میز ماتوي او یا چوکۍ ماتوي چې دا عمل منشه اسباب دي نو دوی ته باید د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول شي او د دوی تر څو راتلونکي کې دوی دغسې یو عمل ترسره نه
کړي. بله، یو وروستۍ پوښتنه به درڅه وکړم چې د پارلمان د کار وروسته پاتې کېدل څونه تاوان لري؟ نو تاسو فکر کوئ چې ډېر کارونه به ستاسو وروسته پاتې شي؟
ولې نه، ډېر وخت زموږ ځای شو په دې مسایلو باندې. موږ ته ډېر قوانین پراته دي، موږ ته ډېر هغه د کابینې غړي د نورو ارګانونو غړي چې باید د پارلمان ولسي جرګې نه رایه واخلي دغه ټول موږ ته پراته دي. بل په وطن کې ډېر مهم مسایل دي، ډېر ملي مسایل دي، لکه د سولې مسله ده، لکه د امنیت مسله ده د افغانستان. نو دغه ټول مسایلو باندې باید ولسي جرګې بحث کړی وی، پرېکړې لرلې، مصوبې لرلې چې بدبختانه دغه د آیت اداري دغه انتخاباتو زموږ وخت ډېر ضایع کړ او دغه ټول کارونه زموږ چې ډېر مهم او د افغانستان د لپاره برخلیک ټاکونکي مسایلو بیا تر شا واچول چې په دې باندې موږ ډېر خفه یو او باید ټول وکیلان کوشش وکړي چې دغه لانجه نوره حل کړي تر څو هغه د خپل اصلي او اساسي دندو ته چې د یو وکیل ده هغې ته باید موږ په کار پیل وکړو او هغه اساسي دندې او کارونه باید موږ خپل سر ته ورسوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا څخه رپورټ لرو. د امریکا د ملي امنیت چارواکي د ورسپانو د هغو رپورټونو په اړه له خبرو کولو انکار کوي چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ د ایران پر خلاف د پوځي حملو منځوري ورکړه، خو بیا د نامعلومو دلایلو له امله دغو حملو له کولو بیرته وګرځید. د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د ورسپانو له مخې ولسمشر ټرمپ په لومړي سر کې د رادار او د توغندیو د بطریو په څیرو پر یو څو ایراني اهدافو د برید منځوري ورکړې وه.
ولسمشر ټرمپ چې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره یې د یوې غونډې په ترڅ کې خبرې کولې وویل د ایران لخوا د امریکا د یوې بي پیلوټه الوتکې ویشتل به د واشنگتن او تهران ترمنځ زیاتېدونکی ټکر لا پسې پیچلې کړي.
زما لپاره د دې منل ګران دي چې دا یو قصدي عمل و. فکر کوم دغه کار به یو احمق او خپل سری کس کړی وي.
د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي وویل چې دا د امریکا په کشفي تجهیزاتو یو بې مفهومه برید و چې د ایران په هوایي حریم یې هیڅ تیری نه و کړی. د هوایي قواوو د مرکزي قوماندانۍ ډګر جنرال جوزف ګاسټیلا وویل
دغه برید د سیمې د هغې څارنې لپاره زموږ د وړتیا د اخلالولو یوه هڅه ده چې د نړیوال لیږ را لیږد او د سوداګرۍ آزاد بهیر ته تر وروستي ګواښ وروسته پیل شوې ده.
دغه وروستۍ پیښه د هرمز په تنګي کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د ماینونو تر حملو وروسته شوې ده. امریکا د دغو بریدونو ملامتیا د ایران په پوځ اچوي، خو تهران پکې له لاس لرلو انکار کوي. ایرانی چارواکو د امریکا دا بي پيلوټ الوتکې غورځېدل تایید کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپل حریم دفاع به وکړي. امریکا هم یوې بلې جګړې ته لیواله نه ده. دا ستاسو د مجلس مشرې نینسی پلوسی وویل
فکر نه کوم چې جمهور رئیس جګړه غواړي. زموږ په هیواد کې د جګړې لیوالتیا نشته.
خو ځینې جبري غوښتونکي وایي چې ایران ښایي واشنگتن دې ته اړ کړي چې له پوځي زور څخه کار واخلي. دا سنا جمري غوښتونکي غړي لینزی ګراهم وویل
که په راتلونکې اونۍ کې ایرانیان د یورانیمو غني کول پیل کړي او د اټومي بم جوړولو لاره بیرته خپله کړي، نو دا به د اسرائیل او ایران ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. که هغوی د امریکا په ګټو بیا برید وکړي او دغه ولسمشر د رونالډ ریګن په څیر ځواب ورنه کړي، نو بیا به شمالي کوریا او ټولې نړۍ ته دا پیغام رسوي چې ګنې مونږ یوازې خبرې کوو.
ایران ویلي چې که د امریکا په لګول شویو بندیزونو کې نرموالی را نشي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به د یورانیمو د تولید کچه زیاته کړي. د امریکا د کانګرس غړي وایي ایرانی مشران ناهیلي دي. جمهور غوښتونکی سناتور جان کینیډي وایي
آیت الله خامنئی حمله کوي او زموږ د پارولو هڅه کوي. دا روښانه ده چې هغه به له اروپا څخه زیاته مرسته ترلاسه نه کړي، او زه فکر کوم چې موږ باید هغه څه ته دوام ورکړو چې اوسې کوو.
د امریکا او ایران ترمنځ په تیر کال کې د هغه وخت راهیسې کړکیچونه رامنځته شوي دي چې ولسمشر ټرمپ له تهران سره له هغې موافقې څخه لاس واخیست چې هدف یې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخه نیول و. ټرمپ نور تضمینونه غوښتل چې تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي او هغه هیواد په سیمه کې د ترهګرو ډلو ملاتړ ودروي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په هنګ کانګ کې په زرګونو محصلینو د استرداد د جنجالي لایحې په اړه د روانو مظاهرو په لړ کې نن یو ځل بیا د مقننه شورا د ودانۍ مخ ته مظاهرې وکړې. دوی دغه پیشنهادي قانون د لغوه کېدو غوښتنه کوله.
مظاهره کوونکي هڅه کوي د هنګ کانګ د اجرایي رئیس میرمن کاری لام په حکومت فشار راوړي چې هغه پیشنهادي قانون لغوه کړي چې له مخې مجرمین د محاکمه کېدو لپاره چین ته استول کیږي. براین چو یو محصل دی، دی په دې اړه وایي خپل داسې طبیعت نه لرم چې په تاوتریخوالو کې ګډون وکړم. زه به دلته خپل تحسن ته دوام ورکړم. زه به دلته کینم او خپل مسیحي شعرونه به وایم. خپل مقاومت ښکاره کوم. حکومت تړلی ساتو څو حکومت موږ ته ځواب ووایي. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ هغه عمومي لار هم بنده کړه چې د هنګ کانګ مقننه قوې ودانۍ ته غځېدلې ده. حکومت هم نن تړلی پاتې و. مظاهره کوونکو همدارنګ نن په هنګ کانګ کې د پولیسو مرکز کلا بند کړ او د استرداد د جنجالي لایحې په اړه د پیل شویو مظاهرو په جریان کې د خلکو د نیولو او چلند په اړه د پولیسو د بخښنې غوښتنه کوله. پولیسو هڅه وکړه چې مظاهره کوونکي د سیمې پریښودو ته تشویق کړي او ویلي چې دا کار خلکو ته د خدماتو په برخه کې پولیس اخلال کوي. جاشوا وانګ چې یو فعال دی په دې اړه وایي موږ د پولیسو د مرکز بیرون نیولی او له پولیسو غواړو له دې چې مظاهره کوونکي په ربړي مرمیو ویشتلي خلک یې نیولي او مظاهره کوونکي تاوتریخجن معرفي کړي بخښنه وغواړي. موږ څه باندې زر فعالین لرو چې د پولیسو د مرکز په بیرون کې راټول شوي دي. د جمعې د ورځې مظاهرې د محصلینو ځواب و. دوی له حکومت څخه د استرداد قانون د اصلاح او یا حمله منځه تلو، د جون د 12مې نیټې مظاهرو ته د شورش د نوم نه ورکولو، د ټولو نیول شویو مظاهره کوونکو د خوشي کېدو او په وړاندې د لګېدلو تورونو د لمنځه تلو، او د مظاهره کوونکو په وړاندې په تیرو مظاهرو کې د پولیسو لخوا د زور د کارولو په اړه د څیړنو غوښتنه کوله. حکومت تر اوسه دې غوښتنو ته مستقیم ځواب نه دی ورکړی. د هنګ کانګ بیجنګ پلاوی مشر کاری لام د سه شنبې په ورځ د پیشنهادي قانون له وړاندې کولو وروسته د مظاهرو له امله د سیاسي کړکیج او نارامیو په اړه بښنه وغوښته. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او سب د ترکیه د ټاکنو په تړاو رپورت لرو. د ترکیه د استانبول ښار به د یک شنبه پورې یو ځل بیا د سیمه ییزو ټاکنو په دوام د ښاروالۍ ټاکنې به ترسره کړي. وروسته له دې چې چارواکو د اپوزیسیون بریالیتوب رد کړ، کوم چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ای کی پی اسلام پاله ګوند 15 کلن کنټرول یې پای ته رسوه، اوس د ترکیه تر ټولو لوی ښار استانبول کې به د ښاروالۍ ټاکنې ترسره شي. نورحال په رپورټ کې. د ترکیې په سیمه ییزو ټاکنو کې د اپوزیسیون اکین اړخ ګوند سی ایچ پی مشر اکرام امام اوغلو بیا ټاکنیز کمپاینونه کوي. د امام اوغلو بریا په تیرو ټاکنو کې د ټاکنیزو چارواکو لخوا د تخنیکي او د رایه اچونې په مرکزونو کې د غیر مسلکي مامورینو له کبله ملغا اعلان شو، چې دا پریکړه د امام اوغلو د پلویانو غبرګونونه هم له ځان سره درلود.
زما لپاره امام اوغلو بریالی دی. دا د غلا قضیه ده. د دوی سره د مبارزې لپاره موږ به بیا ودرېږو او رایه به ورته واچو.
خو په استانبول کې د دریو ځوانانو څخه یوې کار نه لري. په ترکیه کې مخ په ښکته روان اقتصاد هغه څه دي چې دا ښار یې له ننګونو سره مخامخ کړی. اوس هغه څه چې د امامغلو پلویانو ته مهم دی هغه د اقتصاد موضوع ده.
موږ د پوهنتون څخه فارغ یو خو کار نه لرو. هغه د کارموندنې وعده کړې ده. موږ وړیا انټرنیټ ته اړتیا نه لرو، موږ کار ته اړتیا لرو. خلک وږي دي، د خوړلو ډوډۍ نه لري، خو دا ټول به د امام اوغلو په راتګ سره سم سي.
عدالت به رامنځته سي. زموږ رای حساب نه سوې. په تیرو ټاکنو کې زموږ رای ورکې سوې. چیرې سوې زموږ رای؟
حنیفه یوه د هغو کسانو څخه ده چې د خپل بریالیتوبونو کردیت په استانبول کې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند ته ورکوي.
زه دا 12 کاله کېږي چې دوکاندار یم او 22 کاله کېږي چې دلته ژوند کوم. زما د کالیو او بوتیک دوکان دی چې ما د دولت په مرسته پرانیستی، نو ځکه زه د حکومت ملاتړ کوم.
استانبول د 8 میلیارد ډالر بودیجی سره د ترکیه د اقتصاد دریمه برخه حسابيږي. د یک شنبه د ټاکنو سیالۍ به خورا خطرناک وي. په ترکیه کې داسې یو متل دی چې وایي هر څوک چې د استانبول کنټرول ترلاسه کړي په دې معنا چې د ټول ترکیه کنټرول تر لاس لاندې لري. نازلي اوکتون د پوهنتون محصله وایي
په سیاسي لحاظ دا د استانبول د سرچینو د کار کولو او ویش په برخه کې یوه ډیره مهمه مرحله ده. هغه خواوی چې دا سرچینې کاروي په حقیقت کې به د اوږدې مودې لپاره په ټول ټاکنو کې د پام وړ رایه ترلاسه کړي.
د استانبول ټاکنې څومره چې د دې ښار د راتلونکي لپاره مهم بلل کېږي، د رجب طیب اردوغان د راتلونکي ښکارندوی هم کوي. کالیارانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د ډایکونډي ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د اشترلی په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه وسلهواله نهته کې څلور تنه وژل شوي او نخ نور ټپیان دي. ټاکل شوی سبا د پاکستان د ماری په بوربن سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د بنسټ لخوا یو غونډه وشي. ډیلی ټایمز پاکستانی ورځپاڼې ویلي دي چې په غونډه کې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی، محمد حنیف اتمر، کریم خلیلی، محمد محقق او نور د افغانستان سیاسي چارواکي پکې برخه اخلي. امریکا جمهور رئیس وایي ځکه یې په ایران د برید کولو خبره بیرته واخیسته چې د ایرانیانو ژوند خوندي شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د ویشتو په ځواب کې په ایران د برید له وجې به ډیر خلک بې ځایه وژل شي ول. د اروپایي هیوادونو مشران د ایران او امریکا نه غواړي چې د احتیاط نه د کار واخلي او د جنجال د پیدا کېدو مخه دی ونیسي. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو په محلي وخت نن سهار وختي د حضرموت په ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تالاشۍ په پوستي برید وکړ. درې عسکري ووژل او څلور یې ټپیان کړل. بشري حقونه د مصري چارواکو نه غواړي چې یو تنکی ځوان دی نه اعداموي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په ویلامې کې ویلي دي چې په نړیوالو بشري قوانینو کې د هغو کسانو اعدامېدل منع دي چې د جرم کولو په وخت کې عمرونه د 18 کلونو نه کم وي. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د دې فرقې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زده کړو د لارو چارو اصلاح غوښتې ده. ویلي دي چې د دغو مرکزونو زده کوونکي باید د اسلام او یهودیت د لارویانو سره د خبرو او همکارۍ د اهمیت په اړه زده کړې وکړي. او وروستۍ خبر ده چې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ادارې د ایټالیا د حکومت نه غوښتلي دي چې د لیبیا هغو 340 مهاجرینو ته د کښتۍ نه د ښکته کېدو اجازه ورکړي چې د مدیترانې په بحیره کې د ډوبېدو نه ژغورل شوي دي. د ایټالیا حکومت ویلي دي چې مهاجر دې بیرته لیبیا ته ولاړ شي، خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان بابر بلوچ وایي دا د ایټالیا د حکومت مسؤلیت دی چې د کسانو ته د ښکته کېدو اجازه ورکړي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو ماښامنۍ خبرونې د لومړۍ برخې مطالب همدلته پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونې دوام لري. تر بیا، الله مو مل.